سلام سم کړي سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. ښاغلي سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي ویندی. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو برخه کې خپله دنده پرېنښوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتاب لپاره خپل ټول وس کوي خو وایي په یوازې سر بریا لیکېدی نه شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی اڅولای چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغېزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنټور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړ شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتې تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د درېیمې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 زرو ته راکم کړي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 زره دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ټرمپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر دې یو ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 2 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولید، ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل چې د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې په تېره بیا په کابل کې د وروستیو هدفي وژنو موضوع راواخلو، او دا چې ولې په دې وروستیو کې دا ډول حملې زیاتې شوې، د امنیتي او دفاعي چارو له یو کارپو سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې تر 2 اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر کړ، ویلي دي چې ملګرو ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټر سرجنس په وینا په تیرو 2 میاشتو کې تر 100 ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې 2 میاشتو راهیسې سپارلی دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدی رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما کچیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د 3 چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه له تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امور دل چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغې ښار چې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا 2 میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. له کابله د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری هم د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی دی. وزیری صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم صاحب، ستاسو
وزیر صاحب ستاسو په نظر د دغو هدفي وژنو تر شا څوک لاس لري؟
اساسی خبر دا سده چه پا افغانستان که خو برسیر دا طالبان و نور ترورستی دلیم فعالی دی او دا دی ترسنگ ها غد دلی تپلی چه نگواری پا افغانستان که سول تینگشی او پا جگرو که خپل جون گوری پا جگرو که خپل منفیات گوری پا جگرو که خپل گرتی گوری آغا حلقه کوخخ کهی چه پا افغانستان که یو دسی و حالت رمزده که چه سول تا منګ ونه رسیږو سولې په مخ کې خندونه دوی جوړ کی نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه روسي بریدونه د همدغې لپاره دي کنه وی خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسولیت هم نه مني په خپل غاړه باندې خو کچېرې طالبان دا بستر جوړ نه کی بیا د نورې روسي ډلې هم نشي کولی چې دا بریدونه ترسره کړي نو طالبان د کوخه وکړي چې دا ټول مسولیت په خپله غاړه وانخلي ور باندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نورو هغه ډلو ته چې هغوی د مخې نه استفاده کوي او مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي هغوی هم مخې ورته مساعده نه شي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یو خدا غوښتنه د وزیر صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راجی کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حمله زیاتیږي چې ډار او ویره خپره کړې په دې بیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکوونکو کې فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپلو دغو فعالانو ژوند خوندي کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت په دې کې هڅې کوي. ما ته خپله باندې معلومې دي چې ډېرې زیاتې هڅې کوي. اول خو دا لومړی معاون سالی صاحب د سهارنۍ غونډې چې دي فقط همدې په خاطر دي چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلی شم لکه چې سالی صاحب نماینده مو ویلی هغه د مطبوعاتو مشر مو ویلی چې دلته که دا دوی د هلې ځلې نه وی دلته به ډېرې وینې توی شوی وی او ډېره ګډوډي به رامنځته شوی وی. خو سره د دې نه د دولت لپاره په کار دی چې کشف او استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي او هغه اپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه په همدې باندې ولګوي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته راجلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره هغه لارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه یې راجذب کړي. او د دې ترڅنګ ما مخکې مو ویلي چې هغه اپراتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضرور ده.
بله، مخکې تاسو له طالبانو سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه. په پام کې ده چې لس ورځې وروسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې تکرار شو. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 5000 زیات د طالبانو بندیان خوشې کړل. په دوی کې ډېر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزاوې ورکړل شوي وې. دغه وضعیت په پام سره څه فکر نه کوئ چې د مجازاتو څخه د معافیت کلتور حاکم دی؟ سره سترګه څوک نه ویني چې که جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشي کیږي. فکر نه کوئ چې دې به هم دغو هدفي وژنو ته ډیره لاره پرانستې وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره، د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډې وکړي او تورې پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره واچولو او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړي دي، نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو یا ورسره خبرې نه کوو او یا په زور باندې مو د 5000 نفر خوشي کړل. معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې طالبان وربند وکړي، باور رامنځته کړي، د افغانستان دولت هم ټول د طالبانو بندیان بدون د قید او شرط ورخوشي کی. افغانستان دولت څه کوي په بندیانو باندې؟ دا دومره مصارف کیږي د دوی ساتل د پابندی کې دی چې هغه د هغه نفر ورخوشي کړه، هغه لاړه بېرته ماریبي ته او جګړې ته لاړه، نو دا باور له منځه وړي. دا ښه کار نه دی. هماغه وخت کې باید طالبانو په دې ټینګار نه وای کړی چې زموږ نفر راخوشي کوي.
زما هدف دا ده وزیر صاحب، څوک چې اوس دغه حمله کوي د هدفي وژنو تر شا، دوی خو نه ویریږي که چیرې احیانا ونیول شي هم خو دوی احتمال د دې شته چې بیا هم سبا د افغانستان د دولت لخوا د سولې د هڅو په ترڅ کې خوشې کړی شي، ځکه چې طالبان اصرار کوي ټول بندیان باید خوشې شي. نو دلته فکر نه کوي چې یو ضعف یا کمزوري د افغانستان د حکومت هم ده؟
نه، د افغانستان د حکومت ولې ټول شیان موږ د افغانستان په حکومت باندې وچو؟ تاسو ولیدل چې کله امریکایانو فیصله وکړه 5000 نفر بندیان دي بدون د قید او شرط په لس ورځو کې خوشي شي، د افغانستان دولت خو ډیر کوښښ وکړ چې دا بندیان وساتي، دوی ته دوسیې وچی، دوی نه تضمین واخلي. همدغه نړیوالې ټولنې، همدغه مطبوعات او همدا خلکو چغې ویلې ټوله ورځ چې د افغانستان دولت نه غواړي چې سوله وکړي، بندیان نه خوشي کوي، بندیان دې خوشي کوي، بندیان دې خوشي کوي، او چغې آسمان ته وختې. نو معنا دا ده چې افغانستان دولت خو بیا هم مقاومت وکړ، شپږو میاشتو کې دوی ته دوسیې واچولې، تضمین یې ترنه واخیستو، ورو ورو د کسانې خوشي کړل. زما هدف دا دی چې دا د افغانستان دولت ګوره که هر کار چې د افغانستان دولت وکړي هغې ته د انتقاد په سترګه کتل کېږي. زما هدف دا دی چې دلته که چیرې سولې ته خبره وي چې سولې ته ورسیږو، نو طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، افغانستان دولت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه دې خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې صورت کې که موږ یوازې مسؤلیت افغانستان دولت ته ورپه غاړه کړو، دا د حل لاره نه ده. ګوره د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غلط کار وکړي چې طالبانو سره دوه جانبه غونډې وکړي او فیصلې وکړي. طالبانو غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي. تاسو ولیدل په دې اخیرو ورځو کې په کراچۍ کې د ملا برادر اخوند غونډه او یا هلته څرګندونې او خبرې، یا مثلا د طالبانو نور څرګندونې، دا ټولې د دې وړ نه دي چې سړی فکر وکړي چې هغوی سولې ته ژمن وي. نو طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، د افغانستان حکومت هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې صورت موږ سولې ته رسیدلی شو. یوازې ټول مسؤلیت افغانستان دولت په غاړه اچولی، دا د انصاف نه لرې خبره ده.
وزیر صاحب
وعده کړی ده چې 2023 کال پورې اخیره پورې د افغانستان دولت او وسوال په سره مرستې کوي. ماغه هغه ته به زمون ووسیرو.
وزیر سبیوا ورستې پښتنه
دغه شرایط رامنځته کی چې
او بخی وزیر سبیوا ورستې پښتنه د ورستیو هدفي وژنو په تړاو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې مشکوک کسان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملاله میوند د خبریالې د انعکاس د تلویزیون د وژنې په تړاو باندې هم دوی وویل چې موږ کسان نیولې. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو هم نیولې دي. تر اوسه پورې دوی په دې اړه نور معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، حتی من جمله ازادي راډیو ته هم نه دي ویلي چې دا څوک نیول شوی دی او څه ډول مجازات شوی یا پروسه په څه ډول روانه ده. فکر نه کوي چې کچیرې حکومت اعلان کړي چې دغه کسان مو ونیول، حتی په ځینو مواردو کې وایي چې باید علني محکمې وشي چې نور پند ترې واخلي، آیا د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه دی؟
ګوره، دا د افغانستان حکومت مسؤلیت دی. څومره چې ماته معلومه ده، ما دغه معلومات دقیق دي، زه د ځان نه خبره نه کوم، ماته معلوم دی څومره چې سالیل صاحب په جریان کې دی او هغه ویلي دي، دغه ټول معلومات د رسنیو سره د خلکو سره شریکوي. خو مسله په دې کې ده چې یو نفر چې نیولې دی، هلته یو نفر یا دوه نفر یا درې نفر تښتېدلي دي، پټ شوي دي، د دې لپاره چې هغه ونیول شي، معلومات تکمیل شي. دوی کوښښ کوي چې څو ورځې دغه مسله پټه وساتي تر څو هغه نفر ونیول شي، ګیر شي. دا یوه شبکه ده، یو نفر نه دی چې پیر کړی دی، یو کس یې وژلی دی او نور تښتېدلی دی یا نیول شوی دی. دا یوه شبکه ده، او شبکه ډېره اوږده ده چې دا د کابل پوهنتون باندې چې برید کړی او تاسو ولیده چې شبکه څومره لویه وه او څومره ستره شبکه ده، چې پکتیا پورې تر میرانشاه پورې تر پاکستانه پورې هغه سلسله ورسېدله. نو معنا دا ده چې حکومت دا کار کوي، او څومره چې ماته دقیق معلوم دی، سالی صاحب چې کومه وعده کړې ده هغه ترسره کوي، هغه کار کوي او ویلي دي چې زه دا کار کوم. زه په دې باندې مطمئن یم چې دا کار کوي، خلکو سره شریکوي. خو خلک باید لږ صبر وکړي تر څو چې دا مسله روښانه شي چې په دې کې واقعا څوک لاس لري.
بلې، کور ودان د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په تپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې خبرونه کې بیا هم چې په ژوندۍ بڼه باندې زما همکاران مختوړي د 2000 کال د مهم پیښو د افغانستان په ارتباط البته خبرې کوو. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. نور د مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو خو تاسو راوولو د موسیقي خپرونې ته.
د سندرو میلمانه
نړیوال سازمان څوایی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
پسی راغلی چرتا می اور اتو آیا چتلی چرتا می
دا زمان نظر کلا
ستادی دن تزم از وشی نن باواشی کانشی نن باواشی کانشی
رامشی پسر چکر پستر گومی تیارشی نن باواشی کانشی نن باواشی کانشی
رامو دا اسم ستادی دن تزم از وشی نن باواشی کانشی نن باواشی کانشی
رامشی پسر چکر پستر گومی
سندرو میلمانا
سندر با رپن شر کی دا بہان نی نوال
غم تیر اوم پتا ما تا ما
او پدی باران کی چی خیسته زمزمہ راتو کی خوان بیل ډیر سی کتنګ
او زمزمہ کی نو زدن
تو که خو بدیز دای کنه تو که وای چله ګرته وخر دو
غلطو ځانی غزل شوخ سنگار
کته جای د امریکای سندر دا دغه خلاصي پړې ویل نظر کنه
وقاسی یم
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه
پتو غروش من کی
لشکرګاشر او جن نور ورسالو
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
کډیموکراسي نوال
ظلم او استبداد وو
کډیموکراسي نوې د جنو خوانځي په نوو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
کډیموکراسي نوې نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د ډیموکراسي ملاتړې
ای خو یو
کنا یو خلیران مخی دیرا بری کم کنا
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
کاروبار نوے جو قطبی نه خرفی دی کفت وی نه خرفی دی نظری نه خرفی دی دک شالو پخار شالو زپلے خارب کندر کندر
آزادی رادیو پا یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانیاس
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
زلدلا کله
کل سپوگ میں تمہیں
جڑا دے لو